افغانستان کې د مپشین دوی بجه سوی په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار اوریدلی سیب. السلام علیکم، نن د قوس لندی 12مه ده، د دسمبر میاشتې 2مه د دوشنبه ورځ. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي وایي دا مهال په یوه ګاونډي هیواد کې په برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې د یکشنبه په ورځ د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکه خبره کړې ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو نه درلودلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال په اړه اندېښنه لري.
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
معترضه میرمنه منیجه صدیقی د سرشکل پوری یا حمل میاشت کې د طالبانو په زندان کې د اوو میاشتو له تیرولو وروسته خوشې سوه. هغې ویلي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه سوی او بد چلند ورسره سوی دی. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو فعالانو، مدني ټولنې د غړو، د پوهنتون د استادانو او د خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیولي او بندیان کړي دي. د دوی ډیری له څه مودې تیرولو وروسته بیرته خوشې سوي دي. بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تړاو نیول سوي دي. د بدخشان په امنیه قمندانۍ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حفیظي پرون ویلي چې په دغو نیول سوو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي چې د دې ادارې مدیریت د عملیاتو پر مهال د کوکنارو د کښت پر وخت نیولي دي. حفیظي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل سوي دي. د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1400 لومړي لمریز کال په وري میاشت کې په یوه فرمان کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت دغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق منع اعلان کړ. په داسې حال کې چې طالبان وایي د اخونزاده حکم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید مخه نیولې ده، خو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تېره میاشت ویلي چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% زیات شوی دی. د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ وایي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمولو لپاره د اسلامي پراختیا له بانک سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه بنسټ تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې تفاهم لیک د لاسلیک اعلان کړی دی. په همدې حال کې د اسلامي پراختیا بانک پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د پیاوړتیا لپاره د 3 ملیون ډالرو په ارزښت دغه تفاهم لیک د ګډو هڅو د یوې برخې په توګه لاسلیک شوی دی. بانک زیاته کړې چې د دې مرستې موخه د پولیو له منځه وړلو پروګرام ملاتړ او د لومړنیو روغتیايي خدماتو ښه کول دي. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت سوي، خو پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 650 ته رسیږي. افغانی سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده خبر ورکړی چې د زړه په سوري درویشت نور اخته ماشومان د افغانستان داخلي روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي سول. افغانی سری میاشتې ټولنې پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دغه ماشومان په کابل کې شپږو روغتونونو ته ورپېژندل سوي چې هلته یې درملنه وسي او لګښت به یې سره میاشت ورکوي. سری میاشتې ټولنې د لګښت د اندازې په باب څه نه دي ویلي. هر کال لسګونه ماشومان چې د زړه په سوري اخته هغه هم پکې شامل وي د درملنې لپاره جرمني ته هم لیږل کیږي چې هلته یې د سولې د کلي په نوم یو بنسټ درملنه کوي. د حالواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي چې د یوه افغان ځوان په ګډون درې کسان د ایران د یزد په زندان کې اعدام سوي دي. دغه بنسټ پرون یکشنبه پر خپل ویبپاڼه ویلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دغو کسانو د اعدام سزا تیره پنجشنبه اجرا سوې ده. وړاندې ویل سوي چې د افغانستان وګړی اسماعیل بارکزی نومېدی چې د فراه ولایت اوسیدونکی و او په 19 کلنۍ کې په یزد کې د قتل په تور نیول سوی و. تر دې مخکې په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو بنسټ ویلي و چې د سږ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په باب له خپل امریکایي سیال سره پرون یکشنبه خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي ترکیه د هر هغه تحول مخالفه ده چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي او د هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې کړکیچ راکموي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریه د رژیم او د هغه د اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي سي چې په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د سوریې یاغیانو او د هغوی متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ خپل پراخ عملیات پیل کړل چې په وروستیو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. دغو یاغیانو ولسمشر بشار الاسد ته له وفادارو ځواکونو د سوریې دویم لوی ښار حلب ونیوه. ډیرن رپ سندرغاړی توماج صالحی چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول سوی و د خپل بند مودې له تیرولو وروسته خوشې سو. څلور دېرش کلن صالحی د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړه ونیول سو چې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې کوردۍ ټبرې ښځې له مړینې یوه میاشت وروسته پیل سوی و. صالحی د دغو لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیستی و. مهسا امینی په بشپړ ډول د حجاب نری آیت له کبله نیول سوې وه چې څو ورځې وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د یوه کال له تیرولو وروسته یک شنبه خوشې سو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر خلاف د تبلیغاتو له کبله زنداني و. د یونان چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې په لیمنوس ټاپو کې دوه کسان د طوفانونو له کبله مړه سوي دي. د دوی په وینا طوفانونه په رتس ټاپو کې د سړکونو او ودانیو د تخریب سبب سوي دي. په لیمنوس کې دوه سړیان وروسته له هغې مړه سول چې د ملکي خوندیتوب د خدماتو ادارې د یونان په شمال ختیځ پلازمینه آتن او په شاوخوا سیمو کې د بارانونو او سختو بادونو خبرداری ورکړ. د بورا په نوم دغه طوفان د شنبې په ورځ یونان ته ورسېد او اټکل کیږي چې تر سې شنبې پورې به د یونان په شمال او شمال لویدیځ کې درنه واوره هم واوسي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د آسیا جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه مسابقه سبا سه شنبه د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دغو مسابقو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته وبایلله او پرون سریلانکا ورڅخه دویمه لوبه هم وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو نن زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1988 میلادي کال کې د وژونکو ناروغۍ ته د خلکو د پام اړولو لپاره ونمول شو او له هغه وروسته هر کال په دې مناسبت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو، عامه پوهاوی او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیری چلند د پاتر رسیدو په خاطر غونډې او سیمینارونه جوړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان سشکل د دسمبر د لومړۍ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې خپل شریکانو سره اوژه په اوژه پر مشان او ولسونو ژغ کوي چې د روغتیا اساسي حق ته د خلکو د رسیدو لپاره هلې ځلې وکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس حاضردمه په نړۍ کې څکم 40 میلیونه انسانان په ایچ آی وی اخته دي چې په هغو کې 2% تر 14 کلونو کشر ماشومان دي. په افغانستان کې پر ایډز د اخته کسانو کارش میر په بیلابیلو دلایلو څرګند نه دی. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه محل د روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی په ویروسو د ککړو کسانو شمیر 2004 نیوی تنه اعلان کړی وو. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په جنوبی او ختیځ آسیا کې څکم 4 میلیونه انسانان له ایچ آی وی سره ژوند کوي. په دې خبرونه کې د ایچ آی وی ایډز پر نشو درملنې وقایې له ناروغ سره د چلند او نورو مربوطو موضوعاتو په اړه له خپل درانه میلمه ډاکټر صاحب فرید بزګر سره خبرې کوو. زموږ میلمه ډاکټر فرید بزګر د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او وقایې په برخه کې ډیر کلونه تجربه لري، عملی کار یې کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. راځي چې د دې ایډز په اړه خپلې خبرې له دې پیل کړو چې نښې څه دي. یو سړی به څنګه پوهیږي چې په خپله ایډز دی او بل څوک په ایډز اخته دی؟
د ایډز فرق د نورو ناروغیو سره دا دی چې دا په ډیر وخت لپاره کلونه په همداسې بدن کې پټ پاتې کیږي، بې د دېنه چې خپله شخص ورته متوجه شي، بې د دېنه چې نور څوک یې وپېژني. کله چې د ایچ آی وی وایرس د یو انسان بدن ته داخليږي په لومړی کې کوم خاص نښې نه لدی، ممکن د وایرس تر رسیدو نه وروسته یو څه موده دوون ته تر څلور ونیو کې دا عادي رزش ډوله یو څه تکلیف ولري، خو دا ډیر دوام نه کوي، څو ورځې وروسته دا درد کیږي د منځ ځي، تر څو پورې چې د دغه اخته کس یا هغه شاته چې دا وایرس رسېدلی دی د دوی مقاومت یا د بدن دفاعي سیستم بیخي د منځه لاړ شي یا ډېر ضعیفه شي، نو هغه وخت دوی کې د ایډز نښې نښانې پیدا کیږي. دلته باید ایچ آی وی او ایډز فرق
وکړو. زما لپاره هم دا یوه مهمه پوښتنه وه چې د ایډز او ایچ آی وی فرق څنګه وکړو، کوم شي ته ایډز ویلی شو کوم ته ایچ آی وی؟
HIV د ایډز د ناروغي عامل دی، وایرس دی یو ډول، او ایډز ناروغي ده. ایډز هغه ناروغي ده چې د ایچ آی وی د قبل رامنځته کیږي. ایچ آی وی چې کله بدن ته ورسیږي نو دا ورو ورو د بدن هغه دفاعي سیستم ورو ورو د منځه وړي، تر څو چې بیخي ضعیفه شي او یا بیخي د منځه لاړ شي، نو هغه وخت کې د ایډز علائم رامنځته کیږي. چې ما مخکې مې ویلي دا کلونه وخت نیسي، ممکن په ځینو کسانو کې تر لس کاله پورې یا ډېر د هغې نه ډېر وختونه سي چې په دا ایډز ناروغي راښکاره شي. د هغې نه پټې زموږ ستاسو په شانتي په ټولنه کې عادي ژوند کوي، د ظاهر نه نه معلومېږي چې دا ناروغه دی، او دغه ډېره خطرناکه دوره ده، ځکه دا ټولنه کې د وادي شخص په صفت ژوند کوي، او په دې دوره کې دا ناروغي نور ته لګلی شي، نور پخته کولی شي. نو د کله چې دغه ایچ آی وی د بدن دفاعي سیستم بالکل د منځه ویسي، نو شخص کې دغه بیا د ایډز ناروغۍ نښې نښانې راپیدا کیږي، چې د هغې عمده نښې دغه د بدن د وزن کمیدل دی ډیر زیات. نو په ایډز کې کله چې په شروع کې افریقایي هیوادونو کې ولیدل شو، دې ته د ډنګرتیا ناروغي ویل نه شي، کسان دونه پیدل چې دا ایډز دی، کس به ډیر ډنګر شو، ورو ورو نور دغه به شو، مړ به شو. نو د لومړی نوم یې د ډنګرتیا ناروغي وه. نو بدن ډنګر کیږي، د بدن مقاومت د منځه ځي، نور ناروغۍ په مقابل کې مقابله نشي کولی، لمفاوي عقدې پړسیږي، زخمونه خولې کې دیږي، زخمونه پیدا کیږي، او دوامدار اسهال ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سینې تکلیفونه ورته پیدا کیږي، چې دغه د ایډز هغه پرمختللی حالت
خانو کې چې تاسو زینو ته اشاره وکړه، تبه د ستوني درد، د بدن خارښت، ستړیا، د بندونو درد، د عضلو درد، د غدو پړسوب، سیدی دغه ټوله نخې
دغه مو چې ریزش ته ورته یو ناروغي رامنځته کی په شروع کې، چې همدغه نخې تاسو ویل هغه مغه یي چې ستوني درد دی، د لافایو غدو پړسوب، ستړیا، او دا هیڅ دوام نه کوي، دا منځ دی یو شخص عادي ژوند کوي، بیروس ته در نور الغیم چې دې پښته دي هغه رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې یو څوک ممکن ایچ آی وی ولري، کلونه پې پوی نشي، او دغه د دې ناروغۍ تر ټولو خراب حالت هم دا دی، خطرناک حالت چې څوک په ځان نه پوهیږي، دغه نښې که څوک ممکن، آیا ټول ناروغان دغه ټوله نښې لري، او که ممکن یو څوک یوه نښه ولري، دوی ولري، نورې ونه لري، او کې ولري باید څه وکړي؟ آیا په هره معاینه کې بیا ورته معلومیږي، او که نه مخصوصه معاینه ده چې په هغې کې معلومیږي چې دا سړی ایچ آی وی لري او کې نه لري؟
د ایچ آی وی لپاره ډېر خاص ټیسټونه دي چې بلخاصه فقط مغه د ایچ آی وی ناروغي، ایچ آی وی په بدن کې معلومایي چې دغه شخص په ایچ آی وی باندې اخته دی، چې د عادي خلکو لپاره نه کیږي. نو کله چې د ایچ آی وی وایرس خپل د ایچ آی وی وایرس په بدن کې پیدا شي، هغه ته ایچ آی وی پوزیټیو وي، یعنی هغه کس چې په بدن کې د ایچ آی وی وایرس را پیدا شوی دی، نو د که چېرته دغه کس ومنل شي، نو د هغې بیا ژوند فرق کوي د نور خلکو سره. فرق په دې معنا باندې چې دوی خپل ځان د نورو ناروغۍ و نظام وساتي، ما مخکې وویل چې د دوی مقاومت بیخي د منځه ځي یا بیخي ټیټیږي، نو نورو ناروغیو باندې چې عادي کس ورسره دا کولی شي، مقابله کولی شي، دای ورسره نشي کولای کولم چې ډیر ورو سره مقاده کوي هغه ناروغي په دوی کې ډیر زیات دوام کوي. مثلا یو عادي کس په اسال باندې اخته کیږي هغه اسال د دوا ورکول وروسته کیږي خو کچته څوک د چا د ویچا وی د کابل مقاومت راټی شوی نو دغه اسال ډیر دوام کوي سینې تکلیف کولای سینې تکلیف ډیر دوام کوي ممکن هم دغه شینه د دې د مړینې سبب شي.
بله ام دغه شاید چې مشورتوي چې د بدن مقاومت ختم شوی دی د مقاومت سیستم یې لمنځه تللی دی ام دغه شای استاسو منظور دی کنه ټول دې دې شي ته متوجه اوسئ دغه څو نقش چې ډاکټر صاحب بیان کړي حتمی نه ده چې خامخا به تاسو هم دغه ناروغي لري خو راځي ډاکټر صاحب په دې هم خبرې وکړو چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي څنګه یو سړی پیاخته کیږي خو تخنیکی هم کار وای چې اوریدونکو لرو موږ همیشه اول نو به اوریدونکو ته ورکو مهرباني کوئ صاحب
مننه ډاکټر صاحب څه خدمت دغه پښتنه ده د درې میاشتې کیږي چې د زمام لا خوږیږي او ما اکس واخستې بیا پاره کې ډاکټر ته ویل چې مقصد د ساسي کوم املا چې د رګو د پلو مسله ده نو بیا ولاړه ماغه د رګو د پلو دیتم نو کڅم دا موضوع د داهر د ناروغي څخه بدلې یادغي ز په بل موضوع کې هم ډاکټر ته بخښنه غواړم او مقصد ز ډیر په زابیه ژوند د استعمال لا پستی غوښه می درد کوي ک ډاکټر صاحب چیرې په دا اړه معلومات راکړي
ډیر زیاته مننه خو لاوریدونکو هله ده چې په کوم موضوع چې مش بحث لرو په مغه موضوع کې که پښتنه وکړي شته او زه نه پېژنم چې ډاکټر صاحب هر برخه ځان ته ډاکټر لري تاسو ته خو معلوم ده چې په هر برخه کې ځان ته تخصص پکار دی ډاکټر صاحب که دوی ته څه وایست تاسو خوښه ده کلنڅ او زما پښتنه مو هم په یاد ده چې څنګه دا ناروغي انسانانو ته خبري شي څنګه یو انسان په مبتلا کیږي شاید ډیر زیات عوامل ولري او څو ته اشاره وکړي
دا یو پر ارتباط نه لري نو خبر دا وی چې دا کم مربوطه ډاکټر یا دغه هغه ته ورشي او تکلیف دملا تکلیف څه لري دا وای غم وخلي نو را به شو د ایډز د خبرېدو لاره چارو ته چې کوم طریقونه دا انتقالي فکر کوم ساس پښتنه بم دغه
زما څنګه یو انسان ته دا ناروغي انتقالي شي
نو د دې دغه دی غیر محفوظ جنسي اړیکې دي په کچته د یو شخص چې ایچ ای وی ولري د غیر سره غیر محفوظ جنسي اړیکې ولري یعنی چې غیر جنسي اړیکو څخه مقصد د کانډوم نه استعمال دی کاغه ونی شنو امکان لري چې دغه شخص نه چې د یو نه بل تاو د بل نه بل تا یعنی دوړو نه امکان لري کدای ولري د دنه ابل کسا یا د بل کس نه د کس انتقالي دا کې دیش د خزي نه سړی ته د سړی نه خزي ته د سړی نه سړی ته انتقال شي. خوشبختانه موږ شکر الحمدلله په فانی ټولنه کې دا سه دغه مراودات کم دي خو بیا هم انساني ټولنه د څوک نشي ویل چې دا دي بل د ویني د لارې د ویني د لارې هغه مختلف شکلونه دي چې د یو ناروغ مریض چې اچ ای وی ولري دغه وینه بل چاته سالم سره ته ورشي یا د انجکټډ ډرګ یوزر یا د مخدرات د زرقي مخدرات استعمالونکو د لارې کا وسایل چې یو بل استعمالي یغه کې یو اچ ای وی ولري په خپل وینه کې دغه کرچې د ماغه سنه یا نور وسایل په شریکه استعمال شي نو هغه بل ته انتقالول شي بل د مور د مور نه ماشوم ته د فیصدی ګرځې ډیره کم هم ده خو کېدلې شي په کله چې ماشوم د مور په ګېډه یي کله د ولادت په وخت کې او کله چې شیدې ورکوي نو دغه حالت کې هم دغه ناروغي ماشوم ته انتقالول شي خو دغه کې فیصدی خورا کم ده.
لیکن ډاکټر صاحب ما چې کوم ایس ای مخ ته د استودیو تر اسم ول وسته چې تقریبا 40 میلیونه انسانان په ایچ ای وی اخته دي په دې 40 میلیونو کې 2% هغه ماشومان دي چې تازه زیږیدلي دي تر 14 کلنۍ پورې رسیدلي دي نو دا به حتما له خپل مور نه دا مرض ورغلی وی دي زیږیدو په وخت کې خو په هر حال دا احتمال هم شته د دې احتمال بیا زموږ په ټولنو کې دا سی ابو الکیږي چې هغه خلک چې په ایچ ای وی اخته دي ډېرې له بهر نه راغلي دي بیا خپل کورونو ته چتلل دي پرواه نه کړي تبن چې خزل لري ژوند لري نو په دې شکل سره هم مېرمنې ته ممکن دا مرض انتقال کړی وي او اولادونو ته هم انتقال کړی. یو بل موضوع هم
و به خېدل ته دا ډېر مهم موضوع
ده. مېرمنې مېرمنې
زمون پټولونه کې اکثرا دغه د بدبخت د ایډز ناروغي د نورو دین راغلي ده. اولی پیښه چې ما تقریبا د 1989 کال کې د دې ناروغۍ د ایچ آی وی سره کار کوم او په مختلفو سطحو باندې. نو اولینې پیښه چې موږ لیدلې اکثر په فامیلونو کورنیو کې وي چې د عربي هیوادونو کې کار کوو، هلته به ایچ آی وی اخیستې وه او هغه به انتقاله وه دغه ته د خپلو کورنیو ته ښځو ته چې ښځو په دې کې ګناه نه درلودله او بېرته به مغه د اصلي د ډېرې متضررې به م کورنۍ وي د دې خلکو چې دغه مرض اخیستې دی. او لین د ایډز ناروغ چې ما لیدلی دی په افغان ماجرو چې سعودي کې یې کار کوه او بېرته د سعودي نه هغه وخت پاکستان ته بېرته ډیپورټ شوی و او هغه د سعودي نه راوړ وروسته نور ناروغان چې ما لیدلي اکثرا په عربي اماراتو کې کار کوه، هغه کارکوونکي چې یا یې نور ښځو سره یا جنسي اړیکې درلودلې او دغه ځای نه ایچ آی وي اخیستې وه او بیا انتقال کړی و خپل فامیل ته یا خپلې ښځې ته یا
بله. ډاکټر صاحب دلته یو بل موضوع ده چې دغه ناروغي ډیره بدنامه شوې ده، یعنی اول خلکو دا ورېدلې دي چې دا یوازې د جنسي اړیکو له طریقه له یو انسان بل انسان ته سرایت کی، حال دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وینې له لارې له نورو طریقو هم دا ناروغي انتقال پیدا کوي او د دې لوی عیب دا ده چې هغه څوک چې په مبتلا شي هغه بیا ناروغي پټوي نه افشا کوي او دا لا ډیره بده ده چې کله افشا نشي نو درملنه به څنګه کیږي، وقایع به څنګه کیږي او له نورو ته له خپرېدو مخنیوی به څنګه کیږي. دغه مسله باندې هم که یو څه رڼا واچوي چې دا ناروغي خامخا له جنسي اړیکو هم له یو انسان بل ته انتقال نه کوي لکه څنګه چې تاسو وویل چې د وینې له طریقه هم کېدای شي. او زموږ په وطن کې یو بل مسله هم که تاسو توجه کړی وي چې مثلا یو سلمان ل یوې چاړې ل یوې پاکینه د څو کسو لپاره کار اخلي، یا فرضاً ډېر درملتونونو کې کمپیوټران ممکن ل یوې ستنې څو کسانو ته پیچکاری ورکړي چې دغه هر یوې دا احتمال زیاتوي. مثلا که یو څوک د چا سر خري او سری ویني شي او هغه سړی مبتلای په ایډز باندې ایچ آی وی باندې دا هو دا پمدغه پاکی باندې دی بل چا سر وخري او بل هم سر ویني شي یا ګیره ویني شي نو دا احتمال شته. یعنی زما منظور دا ده چې یوازې دغه جنسي اړیکې هم نه دي بلکې زموږ په وطنو کې خصوصا نور عوامل لا ډېر مؤثر دي او ډېر رول لري. نو باید خلک حتما دا ناروغي لکه څنګه چې بدنامه شوی دا غسی و نه غنی که څنګه؟
بالکل اندښنه دا ډیره مهمه موضوع ده. د ایډز د بدنامۍ یو لا تندغه ده چې ټولنه کې ټول اکثریت خلک فکر کوي چې دا د جنسي اړیکو د کپل رامنځته کیږي بل ته انتقال کوي، خو داسې نه ده. د وینې نه سل فیصده که چېرته د ایچ آی وی کس وینه یو بل روغ کس ته ورکړلی شي چې هغه ضرورت لري، مثلا ناروغه دی هغې ته ورکړی شي ایچ آی وی هغې ته انتقال کوي، حالانکه هغې څه جنسي اړیکې نه دي درلودلي. مثلا د مور نه ماشوم ته انتقال کوي هغه ډېر کمه فیصدي باندې، خو ماشوم ته د انتقال امکان شته دی چې انتقال شي، نو د هغه خو پکې نه دی انوال. لکه مخکې ستاسو اشاره وکړه دغه وسایلو نه چې ګډ استعمالیږي یا متعدین دي په ګډه دغه استعمالیږي یا سي کارکوونکي دي بېغوري کوي هغه وینه چې باندې ککړ سامان دی هغې باندې جراحي صورت نیسي یا ستنه بل مریض ته کوي یا دغه په نایانو کې موضوع ده اګر چې هغه فیصدي ډېره کمه ده خو د انتقال لامل کېدلی شي هغې ته انتقال شي. نو یوازې جنسي اړیکې نه دي چې ایچ آی وی انتقالوي، نورې لارې دي چې دغه ناروغي انتقالولی شي د ناروغ انسان نه یا ایچ آی وی لرونکي انسان نه روغ انسان ته. او دغه بله بدبختي زموږ په ټولنه کې دغه ده چې دې سره یو پیغور یا شرم شامل دی، اکثرا خلک یې پټوي چې دا ناروغي لري، نو خصوصا په سړو کې نو یو سړی په یو ټولنه کې موږ په دا کې ولایت نوم نه خیم هم دغه شان چې مخکې ما وویل دا د یو عربي هیواد کې کار کوم دغه انتقال شو مرزي انتقال کړل یو د جنوبي ولایتونو ته او هغې فامیل دغه شو چې سړی وفات شو بیا وروسته ورپسې ښځې درلودله هغه هم دغه شوله او ټوله پلا په شروع کې دوی په ښځه باندې شوله که ناروغي د بل ځای نه راغلې.
بله ډاکټر صاحب، ایډز یا ایچ آی وی د نری رنځو یا ځینې نورو ناروغیو په شان خو به نه وي چې که څوک له ناروغ سره یو ځای ډوډۍ خوري له عین لوښو نه استفاده کوي له دې طریقه خو نه انتقالیږي.
د ایډز مشخص انتقال مشخص لارې دي، غیر دا غنه ایډز د ایډز انتقال سبب سبب کېدلی نه شي. یو ډېر بده دغه چې یو سچې د دې ناروغي مخ کې مچ ما ډېر زیات کار کړی هغه لرو هغه په دا کې د قبایلي سیمو کې یو موږ ته راپور هغه وخت موږ د افغان مهاجرینو سره په پېښور کې کار کوو چې دغه شانتې څوک دی ایډز لري او دغه دی په هغه وخت کې د ایډز پېښې ډېرې کمې وې. نو دا د کوم عربي هېواد کې به کار کوو هغه بېچاره ټکر کړی و، ټکر کې تصادفي دې ته ینه ورکړل شوې وه او په ینه کې چای وی وو هلته ورته شوی نه ویر چې بې غوري شوی وه خو دې داغ نه اخیستی وو. دا چې کله راغلی و ډیپورټ کړی وي یا بېرته رالېږلی و خپل کلي ته، کلي ته چې راغلی و خلکو عمومي شعور عمومي پوهه د ایچ آی وی او ایډز باره کې بیخي هغه وخت کې صفر وه، هېڅوک نه پوهېدل چې دا څه دی. ډېر کم خلکو معلومات درلودل. دا د 1906 1909 دا څه قصه ده، 1909 اته نوي دغه وخت قصه ده چې موږ په مهاجرینو دپاره کار کوو او د پاکستاني ټولنې دپاره کار کوو د ایچ آی وی ایډز برخه زیاته د مغوی دپاره. نو کله موږ ته راپور راورسېږي چې دغه شانت یو کس راغلی دی په کلي کې دی او ډېر بد دغه اوسې بده رویه ورسره کېږي، نو موږ یو ټیم زما په شمول باندې ګرچه هغه وخت ما د مخدراتو برخه کې کار کوو خو یو مشاور په صفت مې ایچ آی وی ډپارټمنټ سره کار کوو، زه ما زموږ یو انګلیسي همکار و چې هغه د ایچ آی وی د ایډز مسؤول و او یو بل پاکستانی همکار مو موږ لاړو هغه ساحله چې ورلو ډېر زما د ژوند بدترین دغه پېښه وه چې ما لیدلې ده. دا هلک ځوان هلک راغلی خپل کلي ته، کلي ته رالېږل شوی دی د محکم دی نه چې دا په ایچ آی وی باندې اخته و. دی خپل پلار ته ویل دي چې زه ایډز لرم. پلار بیچاره په ایډز نه پوهېږي ایډز څه شی دی. نو دې هغه د کمپاوډر یا کمپسي کارکوونکی چې و هغه هم دومره پوره معلومات نه درلود. هغه ویل چې زما زوی د فلاني ولایت ښار دغه نه ملک نه رالېږلی دی او دغه تکلیف لري څه وکړم. هغې چې اورېدل بس یې ویل د زوی مړ که او یا د کلي نه لاړ شئ تاسې وي، تاسو خو ټول ناروغۍ ټول کلی پاخته کېږي. نو د سړی میران شوی چې څه قصه ده. نو دا له کورته نه ورسلی چې ټول کلی دغه نه خبر شوی، د کیسې نه خبر شوی چې فلانې ایډز بیا دې ورته غلط معلومات به ورکړي یا بل شی وو. نو راغلي خلکو ټول جرګه شوي دي، پلار ته یې ولې ویل چې تاسو باید د کور نه وځئ یا د زوی مړ که او یا دغه که ده بل شی ته دا که. نو په مشوره باندې دې ته بیچاره ته ورکوټه کوټاګۍ جوړه کړې وه، په کوټه کې ورکوټه سوری کړې وه، سوری کې به ورته ډوډۍ ورارته ولو د بندي غوندې هغه وو. نو موږ چې ولو رښتیا وضعیت ماغ شانتې یو کوټه ډېره لرې د کلي نه ورته کړې وه او یو سوری پکې چې هغې نه مې ډوډۍ ورته ورارته ولو هلته بندي وو. نو زموږ د انګلیس همکار چې ورغی د کلي خلک راغونډ شوي چې دی نه د پېښور نه خلک راغلي دي او انګرېز هم ورسره دی. نو دغه شو ورلو هغه د سوری غوندې چې هغه خلاص که ډېر ټول کلیوال تقریبا راغونډ شوي دي دغه ګوري د حالت ګوري. نو چې راغی دغه شو هغه موږ په ګډه دا کته ډېره جالبه ده، خو دې کې هغه ستاسو سوال چې دی هغه هم جواب دی. نو دغه شو دروازه غوندې جوړه کړه چې دا سړی ترې راووسه ډېر بد حالت کې. نو دی ورسره په غېږه ورکړله د خلکو مخکې، دوی ته وښودله چې ناروغي د غېږه ورکولو باندې نه انتقالېږي، تاسې دا هلته اچولی دی د دې څوک تاسو لاس ورکولی شئ غېږه اخیستل ورکولی شئ د دې لارې دغه ناروغي نه انتقالېږي. بیا یې چا ته ویلي یو ګیلاس اوبه راوغوښتلې، اوبه راوغوښتلې اول هغه سړي له ورکړه چې وڅکلې نیمې ترې راواخیستلې خپله وڅکلې. خلکو ته یې وښودله چې ناروغي د اوبو د ګډ ګیلاس یا دغه نه انتقالېږي همداسې نورو. نو خلک لږ لږ پوه شو چې څه قصه ده. هغه سړي ما سړي بېچاره وویلې وو چې زه په ډېر امید باندې هغه مملکت نه خو زه راوشړم، زه خپل کورنۍ له رالمه چې دوی مال پناه مریضي ما زه به مرسته وکړي، خو مخکې د دې نه چې ما ایډز وژنې زه د خلکو وژلم، د ټولنې وژلم، ځکه په زندان غوندې ځای کې واچوم دو میاشتې زالته پروت ما د دې نه مونږ ویډیو هم جوړه کړله ویډیو په پښتو دری باندې دغه شته مونږ نشرات
وکړله سلامت اوسه قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې پروګرام کې د ایډز په اړه خبرې کوو ایچ آی وی ایډز په اړه خبرې کوو د دسمبر لومړی ورځ ده ډاکټر فرید بزګر زموږ ملمه ده له دوی څخه به د ایډز ناروغي د مخنیوي او درملنې په اړه هم ورسته پوښتنی وکړو خو اوس یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بلې السلام علیکم
و علیکم السلام
لال میر ناصر يم د هلمند ولایت ګرمسل ول سوال نه اړیکې نیول
مهرباني کوي ناصر صاحب
مننه خیر سګی تاسو ته د خبرونه ملمنه ته سلامونه احترامات نه خله تقدیموم
کور دی ودان مننه
اول خو تاسو موضوع ان شاء الله د ایس په برابر به خبرې کوي نه
bale bale او
اول په خبره ده چې دغه مرض څه ده دا مونږ اوریدل دي چې आवाज دې د سینې څخه خدای نه خسته دي بدلمن لا عمل اصل داخلي bale هغه څه ده چې د پچکاری او د د شناوړ شان الله عملم داخليږي بعض افغانان دا بخي وغه غني مثال دا یو غلط مرض ده نو مرض سره د حلال طرفه د باید موږ تاسو په غور ونه غنو دا درمن لپاره باید دوا ډیر ستر سو د مرض مخنیوي وشي
ډیر مننه سلامت اوسئ د دې لپاره چې یو څوک په ایچ آی وی اخته وي آیا علاج کېدای شي معالجه ممکن ده
HIV یا د ایر د ناروغي د کورټ درمل د وسپل د تجربه لاندې دي او لا بازار ته نه دي ارزښ شوی چې مشتي ناروغي باندې بي سي خو خوشبختانه هغه په شروع کې چې مستون دي وی هغه وسته مد نه دي وس دا چې درمل دي چې HIV د انټي ریترو وایرل درمل ورته وای چې دا HIV د مېن د وری یا نپټي د چنور په بدن کې دغه شی یا په پرمختللو هیوادونو کې اوس دا درمل دي چې هغه ټول چې په HIV لري هغه په HIV پاتې کیږي ډېر کم دي چې ایډز ته پېښنه کوي دا نه پېږدي چې مریض ناروغ شي نو بدن کې HIV د مېن د وری HIV هغه کوم شکل باندې چې دا ډېری ګرځي د دوه طریقې مخې نیسي نو اوس دا درمل ډېر زیات مارکیټ کې موجود دي د ډاکټران پلاس کې دي سي
درسته
دي چې د چا وی د ډېر مخانيسي او باندې موږ څه چې واغ حل شي
بل او آیا واکسین تر اوسه جوړ شوی
نه بدبختانه د چا وی واکسین باندې کار کوي تر اوسه په دې خاص معلومات ماته نشته چې واکسین د تطبیق شي وي د نومنني کارونه دا غیر پام کیږي خو چې د زلتل عام نور واکسین په شکل باندې بازار ته راځي نشته
بل تاسو ول چې د سې درمل وسټه چې د ایچ آی وی درملنه کوي یعنی مخکې تر دې چې د ایډز مرحله ته داخل شي هغه وخت درملنه کېدای شي
بله او هغه مختلف ستجنل دي د ایچ آی وی شمیر یا د ایچ آی وی شمیر په بدن کې په دغه مطابق درملنه شروع کیږي خوش بختانه اوس ډیر زیات درمل موجود دي چې نه پرېږدي ایچ آی وی په مختلفو میکانیزمونو باندې یو میکانیزم دا دی چې موږ چې ایچ آی وی د بدن د دفاعي سیستم په خاص حجرې دی هغه ته داخلي کې او هغه خپل کاپی جوړه یعنی خپل ایچ آی وی په د انسان په بدن کې د جوړېږي نو دا غي مخنیسي نه پرېږدي چې نور دا ایچ آی وی موجود ته ورسیږي او یا دا هغه وجود کې کی نه پېږدي چې هغه نور دغه تبلیغ کې چا وی ته دي
bale ډاکټر صاحب د هرې ناروغي په اړه تقریبا شاید ډیرو ناروغي په اړه مودا ورېدل دي چې په اول مرحله کې درملنه اسانه ده مخې اسانه نیول کیږي خو سی یو ځل پرمختللې شو بیا یو څه سخت ده ایچ آی وی څنګه دا همم داسې ده کڅو په اول مرحله کې څنګه پوي شو زر درملنه پیل کی نو اثر به ډیر وي
د ایچ آی وی د پاره بهترین لاره وقایوي برخه دي چې باید وقایي شي یعنی چې ایچ آی وی بدن وانخلي یعنی بدن ته ایچ آی وی ونه رسیږي که چیرته رسیږي نو خدای دا چې په شروع کې کله چې تشخیصیږي دا کوم پیګر به مسلکی کار دی چې دوی مغه د ایچ آی وی د پوښی چې دا ایرته پرمختګ یا ایرته دی نو هغه وخت ورته شروع کوي انتی ریترو وایرل کوم مخکې چې مو ویل دا د وایرس د مدرونی کې درمل دی او نه پریږدي چې ناروغي ایرته پرمختګ وکړي نو ارزونه مخکې چې دا کشف شي ارزونه مخکې چې هغه لازم اهتمامات دي چې مریض ته پکار دي چې څه وکړي هغه لازم تدابیر باید ونیسي نور ته مدد انتقال نه کې خپل ځان څنګه وساتي د نور ناروغیو نه نو دغه خلاره دا ټول ناروغي چې څومره زر تشخیص شي هغه زر درملنه کېږي نه زر پیشرفت مکه نیول کېږي
ډاکټر صاحب که یو څوک پوه شو په ځان چې ایچ آی وی لري نو اولین اقدام باید څه وي څه وکړي
په افغانستان کې او په ټوله دنیا کې په افغانستان کې د ایچ آی وی پر خاص مراکز دي هغه خپل مسلکي کسان لري هلته باید ورشي هغه لازم چې ستونه کوي که چې ته ضرورت درملو ته هغه د درملو ته شروع کوي او کني هغه ته د لارې ګودل ټول ښودل کیږي چې څنګه ځان د نور ناروغۍ نه وساتي دی کې د بدن مقاومت به خره ټیټیږي نو دا نور ناروغۍ ته ډیر مساعد دي ډیر کم عادي ناروغۍ چې موږ مقابله کولای شو که چېرته موږ د بدن مقاومت را ټیټ شوی موږ زر را کې باسي او د کې بد حالت تم بیي نو هغه ته خودل کیږي چې څنګه ځان وساتي د نور ناروغۍ نه کم خوراکي مواد باید وخوري کم سپورتونه باید وکړي چې د دې مقاومت لوړ شي او په ناروغۍ باندې اخته نشي نو خدا د شي دوی هغه مسلکي کس یا مسلکي مرکز چې دلته یې هغه ته مراجعه وکړي چې په خوشبختانه په ټول ولایتونو کې وشته
بله صاحب ډېر مننه کور ودان اوس یو پوښتنه دا ده چې که یو څوک په ایچ آی وی اخته وي نو له هغه سره څرنګه چلند وکړو
په
ایډز یا په ایچ آی وی په دواړو باندې یعنی له ناروغ سره څه ډول برخورد پکار دی
دا دواړه دي اما د ناروغ سره برخورد هم د ناروغ برخورد دی ناروغ خپل مسؤلیت لري چې ځان وساتي د نور ته مرض انتقال نه کړی شي او په ضمن کې دغه ناروغ ترحم ته ضرورت لري که د نورو ناروغانو په شان دی او د دې فرق دا دی چې دا فکر کوي چې دا وژونکې ناروغي ده نو د هغې ډېر زیات ترحم ته دغه لري د مور پلار د فامیل د کورنۍ د ښځې د ټولنې ټول رحم ته ضرورت لري چې دوی سره باید مینه وشي دوی سره چون کار دا نشي کولی باید اقتصادي پیاوړی شي اقتصاد هم کوم مرسته ورسره وشي که چېرته درملو ته ضرورت لري یا خوراکي توکو ته ضرورت لري دا باید ورته برابر شي نو دا د ټولنې مسؤلیت دی د یو بامسؤلیته ټولنې په صفت باندې همداراز دغه کې د د ناروغ شي دی دا باید نور هغه کوم د انتقال لارې چې دي د چاته وینه ورنکي جنسي مقاربت نور سره صورت ونیسي او یا نورې کومې لار نه شي دا انتقالېږي د هغې ځان باندې باید پوره تسلط ولري او مریضي بل چاته انتقال نه کړي
دا روحیه څومره مهمه ده که ناروغ ته سړی روحیه ورکړي ځکه چې دا داسې یو ناروغي ده چې خلک یې ډېر بیرولي دي که چېرته روحیه ورکړل شي دا څومره کومک کوي ورسره
ډېره مهمه خبره وښه چې تاسو ته یاده کړله دا ما د نورو ناروغۍ سره فرق دا ده چې دا د ایچ آی وی او ایډز خبره اورېدل د مرګ خبر دی اوس خو دا چې ښه شوی دی خو پام داسې د مرګ سره نه دو یعنی چې ته وژونکې ناروغۍ باندې اخته یې نو دوی روحي ملاتړ ته ضرورت لري هم د کورنۍ هم د ټولنې ان د دینی علماو ته چې هغه باید روحان هغه دغه شي آرامش احساس کړي او د هر ډول دغه شي ضرورتي او چې لري که امکان بولي هغه ته برابر شي چې دا ځان روحان او د نور اړتیا په مقابل کې یعنی نور ملاتړ لري څومره چې دا روحان آرامي ما غواړم د دوی د وجود مقاومت هم لوړیږي او کولی شي چې دا وایي چې دوی په بدن کې دغه سره ښه مقابله وکړي
بله ډیر مننه کورودان بیا به ورشو اوریدونکو ته مهرباني کوي آزادی رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی
اورم السلام علیکم ورحمت
و علیکم السلام مهرباني صاحب
ټول اړ ته متاسف د کمپنۍ خپل سلا صاحب شتو صاحب خپل صاحب د ټول اړیدونکو ته د نور ما په وخت کم دی د ټول ما نه مفصل زب نظر د سر شریکم د مریضی پر برابر به نظرونه یاوه
د ایډز یا ایچ آی وی په باره کې د ټولو مریضیو یا د ټولو ناروغیو په اړه نه
بالکل مننه خیر وسه او اکنم دغه رقم ډیر ناروغي خو چې دی په دغه ژمي کې به شي زیات شي وي درته په افغانستان کې خو موږ خپل وسیر خپل دستو بل دلي حال بل سره شریک ما په دغه ژمي کې چې دا هوا وسره او دی او ژمي او منا هغه راتلون کې دی زو پروت ډیر سخت مریضیل ته په افغانستان کې سره دی
ګوره وروره ما درته ویل چې موږ په ټولو مریضي او یا په ټولو ناروغي خبري نه کو ایچ آی وی یا ایډز ناروغي باندې خبري کو د ایډز د ناروغي په اړه کومه پوښتنه لري معلومات غواړي نو خبري مو کوي د ټولو ناروغي په اړه خبري نه کو بل ونی به د هغه ناروغي او د تنفسي ناروغي چې تاسو ورته اشاره کوي او په ژمي او په یخنۍ کې پیدا کیږي په دې خبري وکړو
اره ډاکټر تاسو موږ دغه غوښتنه چې دا مریضي مخه په سره کم نیوچې دا او په کم کار باندې معنا چې دا ناروغي چې تر ازدي معنا کوم څه په انسان کې پیدا ستاسو ناروغي وسر پیښې
ښه مننه سلامات اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو لرو ګوندې دوی د اصلي موضوع په اړه پوښتنه ولري مهرباني کوئ صاحب
کله کله موږ بل منځه وخت په جمع اختیونو رادیو ری خاص تعقیب نکو نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب زه خدای پښتنه ده چې په افغانستان کې په کال کې څونه نفر په دې مریضي باندې مصابیږي او څونه په اخته کیږي او دغه علاج په افغانستان کې په کومو هسپتالو یا په کومو روغتونو کې کېدای شي چې بیا هغه خلک وو هغه ځای ته تشریف وروړي او د هغه علاج وکړي
سید جوسپ تو کی کور دی ودان بل اوردون کله روز ان راو پیشنه آزادی رادیو مهرمانی کوی سید
ما وې از ناروغي سید د خپل وړاندن د ستونزې د متفق نه موږ د وطن کې افغانستان کې د لته ډېر خلک وایي او کلی ولا تر اوسه موږ د تاسې د سیمې وختو بل مشر کې تدبیر دی دی راس نو نه هم دا د ورو وخت نه ډېرون د افسس باندې او د ټکنیکو کې یو لري دوستونه د خپل مرستو کې مالو ټکنیکی سجول چې سره خپل د موږ تاسو ودول د تداوی لپاره نورې ودونو تلل نسی همدلته داخل په هیات په افغانستان کې تداوی وسی
درست مننه کور دی ودان سلامت اوسه یو بل اوردون کوم شته تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده مهرباني کوئ صاحب له استودیو سره وصل یاس خبري وکي مهرباني صاحب
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
و علیکم السلام مهرباني صاحب
ډیر مننه چې مرته وخت راکړي حضرت الله صاحب واجب صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم تاسو میلمنو ته ډیر ډیر سلام کوم
کور دی ودان
مننه ژوند دی واړو نو د ډاکټر صاحب سمو دا غوښتنه د مخ په اړه راګوي چې دا پروګرام سم اوریدل مې وایي ځکه چې حالت زموږ وخت جمعات کې دا څنګه ناروغي ده نو چې دا ناروغي باندې چې تل کلج وضاحت مشتراکي نو ام به ډیر شې چې موږ په دغه ناروغي باندې پوس او بل دغه عصبي ناروغي پر برابر باندې تاسو ډاکټرانو
ولې د عصبي ناروغي باندې خبرې نه کو ډیر مننه سلامت اوسئ
بل ورځ
بل ورځ سیده پستر
وکړه بل ورځ بیا دا چې پروګرام جوړ شي یا نور ورځ بیا موږ دا چې پروګرام برابر کړي د نور ناروغي باندې بیا موږ ستاسو
بس سیده کور دی ودان مننه خو زموږ د خبرونې وخت داسې ده چې تاسو وایئ چې ستاسو د منځ وخت دی خو خیر مننن ز مش خبرونه بیا هم اوریدای شي تکراری شي هم دغه خبرونه درې وری تاسو اوریدای شي درې ځلې تکراری شي او په ویب سټ کې هم اوریدای شي په هر حال وس په ورشو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دې تو خې صاحب پښتنو ته ځواب وایست دی وایي کسم تاسو اشاره درلود په افغانستان کې څومره روختونونه شته دي او مخصوص روختونونه دي په کوم ځایونو کې دي او دې دا چې څومره کسان مبتلا دي مخ حکومت احصایا کوم ارقام پیدا نکړل په 2000 کال کې چې جمهوری حکومت په هغه وخت کې د عامه روغتیا وزارت یو څو ارقام خبره کړی وو فکر کوم چې وزره وسو پنځنی ویتنه وای په ایچ آی وی اخته دی په افغانستان کې خو وروسته ویل شو چې څنور کسانم په دې زیات شوی دی اما ډیر باور وای نشته په افغانستان کې د ایسایو باندې ځکه چې ډیر خلک خپل مرز پټوي لکه مخکې چې اشاره وشو مهرباني ستاسو تفسیر سره
مننه د
ایرز د پاره مشخص نړیوال ارګان دی یو ان ایرز په نوم باندې چې په افغانستان کې فعالیت نه درلوده اوس خدي په افغانستان کې شته دی. دا غوې د راپور د مخه 2023 کال راپور د مخه په افغانستان کې 13000 کسان په دې ایچ آی وی په ایچ آی وی درلودین کې دی یا ایچ آی وی لري او د 4500 پورې تخمین کوي چې ممکن دغونه یي ځینې خلک ډاکټر ته مراجعه نه کوي د ځینې ستونزو د کبله یا خپله ناروغي دومره مهمه نه بولي. نو د همدې کبله دلته د 13000 نه کسان دوی وایي چې دا موجود دي او تخمیني یې د 4500 کس پورې تخمینوي. په خوشبختانه د ایرز ناروغی او د چاوی د اگاهی د پر په افغانستان او د افغانستان په ټولو ولایتو کې مرکزونه شته دي په ځینې کې په غټو ښارونو کې لکه په هرات کې په قندار کې په ننګرهار کې مراکزو تعداد ډیر دی په کابل په شمول باندې خو مشخص د چاوی ایرز ډیپارټمنټونه دي چې په د ټولو ولایتونو کې شته دي او دوی کولی شي مراجعه ورته وکړي. هلته اوس فعلاً د ایرز د ناروغۍ دپاره خاصې درملنې پروګرامونه شته دی او په ټول په نړیوال سټنډرډ باندې دي او WHO یو ان ایډز یونیسف او نورې ادارې په دې برخه کې د دولت سره پوره همکاري کوي.
بل ډاکټر صاحب په اتیایمه او نویمه لسیزه کې له ایډز څخه ویره ډېره زیاته وه په درسته نړۍ کې او توجه هم ورته ډېره وه، خو اوس د دې ناروغۍ په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، حال دا چې لا هم هماغسې خطرناک ده. د دې دلیل څه دی؟ دلیل یې دا دی چې لکه څنګه چې په پیل کې ډېره ژر ژر خپرېدله اوس یې مخه نیول شوې ده تر ډېره.
او په اوله کې بدبختانه دی پوره معلومات نه و لکه دا کووید نن نه سپوندې ناروغي وه دفتنه دا شو نړۍ حیران کړله. نو معلومات نه و دا نن سبا دریاته کې فکر کوم د دې لومړنۍ پېښې دغه شوې چې مخکې دغې نه مې خو چا نه پېژندله دغې نوم ورته کېښودل شو او نړیوال ورته متوجه شو. کنفرانسونه او نړیوالې ادارې د دې لپاره وجود ته راغللې او ډېره یېره وه. ما مخکې قصه تاسې سره شریکه کړه چې دوی فکر کوي چې فقط وژونکې ناروغي ده او د انتقال په لارو باندې څوک نه پېده، عام پوهاوی ډېر کم و. نو اوس خو دا کووید چې راغی دې ټول 2000 نه وروسته دې ټول دغه په نور نړیوالې ستونزې چې وې خصوصا د روغتیایي دغه داسې خپل سوري لاندې راوستل، هغه توجه چې مخکې دې ناروغۍ ته کېدله اوس نشته دی ورته. او هماغه پروګرامونه چې مخکې په هماغه سطح باندې اوس په ټوله نړۍ کې نشته، ځکه دغه تمرکز فرق کړی دی او اوس درمل د دې لپاره پیدا شوي دي. نو هغه غټه ستونزه چې پخوا موږ فکر کوو هغه نشته دی، غټه ستونزه، ځکه اوس وایرس په مقابل کې دوا شته دی، مخنیوی کېدلی شي، خلک ډېر عام پوهاوی ډېر شوی دی، خلک دغه نیسي دې په مقابل کې ځان وقایه کوي او ټولنه وقایه کوي. هم پروګرامونه شته دی، مثلا په افغانستان کې موږ وخت کې د چایوي به مثبته پېښه نه درلودله، اوس په ټول ولایتونو کې موږ مراکز ورته لرو. نو دغه په ټول دنیا سره موږ مقایسه کولی شو او بل ښه کار شو دی د انټي ریټروایرل د دې درمل را پیدا شوي دي چې د وایرس د پرمختګ مخنیوي سي او ډېر کمې پېښې په ایرز باندې بدلېږي.
ډاکټر صاحب، دا خو به دلیل نه چې پخوا دا ناروغي د پرمختللیو او شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېدله، لیکن اوس دا د غریبو هیوادونو ناروغي ده تر ډېره، ځکه چې پرمختللیو چاره کړې ده.
نه ناروغي د شروع د ناروغي د افریقایي هیوادونو نشي
نه پیغه منظور ملي غیر نظر نه د شغل افریقا شروع وسه، لیکن په کله چې توجه مو وشتله په شتمنو هیوادونو کې توجه وشتله کله چې دا ناروغي ته ورغله،
نو ټول ناروغي د پاره دغه شګنه د دوی ډیر زیات د ځان غم خوري. نو کله چې هغه ته د دوی ناروغي خطر کم شي نو واضح ده چې دوی علاقه مر سره کمیږي. نو دغه یو علت کېدلی شي، خو په عموم کې په ټوله ټولنه په ټوله نړۍ کې د دې لپاره د غیب پروګرامونه خو ډیر زیات شوي دي. او بل مهم شی چې دی پیشرفت شي دی، دا انتی ریترو وایرل درملو دغه دی رامنځته کیدل دي چې دا په خوار ډیر دغه د یو کال د درملنې په امریکا کې هغه وخت کې فکر کوم د $15,000 نه د دې یو کال مصارف دغه نم ډیر زیات و ځکه یو دی وی کمپنۍ دا د اچ انتی ریترو وایرل تولیدول او نور چا سره نه وو او هغه د بزنس واغوې د پر چې د مقابل کې ډیر مبارزه وشول او وس دغه درمل په ډیر عام ساته په افغانستان کې مفت خلکو ورکل کیږي دا ډیر لوی تغییر دی نو د همدغه وجې نه دغه شوی دی د مراکش شته دی په ټوله دنیا کې د خلکو دولتونو توجه ورته شته دی مخکې دولتونه همکاري نه کول هغوی ټول فکر کوي چې دا د غربي نړۍ ستونزه ده مونږ ناخته کیږو حالانکه داسې نه ده اوس په ټولو سره مخامخ دي غربي نه غربي ایډز نه مذهب پیژني نه تور سپین پیژني
د هرې بلې ناروغۍ په شان لیکن د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې 1.3 میلیونه انسانان یعنی 14 لکه انسانان په ایچ آی وی اخته شوي دي چې لوی اکثریت یې د درېمې نړۍ په هیوادونو پورې اړه لري
ما مخکې مو ویل چې اوس په امریکا کې د ایچ آی وی پاتې کیږي ډېرو کمو پیښو کې دا په ایډز باندې بدلیږي مقصد دا ټول د مغه انټر ریترو وایرل تاثیرات دي نو یو علت یې دغه کېدلی شي چې دوی خپل دغه لري لومړیتوبونه لري او د ځان دفاع یې کړی دی یعنې ځان دپاره یو سپر پیدا کړي چې هغه انټر ریترو وایرل دی وام رسیږي ناروغانو ته ماشوم ته غټ ته ټولو ته دریم نړۍ کې مغه سطح باندې دغه امکانات نشته دی خواوې نشته خو یو څه شته دی چې هغه ټولنه هغه کومې ستونزې چې لري که دوی مراجعه وکړي د هغې هم شته دی نو دغه هم یو دلیل کېدلی شي خو داسې عام دلیل نه دی چې دغه نورې نړۍ کومه کوي نور خلک خپله دولتونه ورسره همکاري کوي چې د ایچ آی وي مقابله پر څه شکل باندې وکړي
ډاکټر صاحب څومره دا احتمال شته چې بیخي دا ناروغي له منځه ولاړه شي
ریسرچونه وزم چې لګیا دي ساینسدانان په دې باندې کار کوي په دې په واکسین باندې کار کوي د دوی په نورو درملو باندې چې هغه ساید افیکټس شي اخیز اغیز چې دغه څنګه دا کم کی د دوی د ایرز څوک په ایر باندې اخته شي مجبور دي چې هر روز هر ورځ روزانه خپل دوا واخلي او تر ټول عمر یې واخلي چې څنګه د دغه مقدار راکم کی دوزونه راکم کی څنګه د قوي دوا چې د تاثیرات دي دي ایا داسې دوا چې بخي شایوي په بدن کې د منځه ویسي نو دغه باندې کار روان دی ډېر میز شته دی په نږدې کلونو کې دغه زیره ټول واورو چې د پر واکسین پیدا شوی دی د دې ناروغي قطعي درمل چې درکېږي ایډز نو روزون کې نه دی او عادي حالت نور ناروغي په شانته د دې مخاوني وشي
ډاکټر صاحب تاسو مخکې کورونا یاد کړئ د کورونا په وخت کې هم د ایډز یادونه زینو کوله ل کورونا سره څومره ارتباط لري یا کورونا څومره تاثیر لري چې په یو څوک په ایډز اخته یو کورونا شی ور سره هم زمانه څومره ورته تر نور انسانانو خطر زیات متوجه دی
دا سم د ایډز د بدن مقاومت راشته یې نور ناروغي خصوصا تنفسي ناروغي کورونا د تنفسي ناروغي د تنفسي وایرس دغه د هغه بدن ته داخلي غنو هغه شي په عادي حالت کې مسلمان ګور سره مقاومت کولای شي کورونا سره څو چې پیل باندې یخته یا ایچ آی وی ولدي نو هغه کې د کده نور ناروغي کورونا تاثیرات هم ډیر شدید او په هغه کې د تر دمړنې سبب کې نسبت عادي خلکو
ډیر مننه ډاکټر صاحب قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې پروګرام کې ډاکټر فرید بزګر زموږ ملمه دی په ایچ آی وی ایډز خبرې کو وسم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مننه الله دې خوشاله ک سروان سم محترم ډیر شایسته موضوع متاکل ز ساسه نشانه اوریدونکو از لحاظ تعلیم له هلمند ولایت څخه
مهرباني کو یا تل صاحب
دا د یو مرزي چې به الحمدلله د افغانستان کې حکومت ده و خبره ده چې د ډاکټر صاحب څنګه ما دا غوښته پوښتنه ده چې دلته د ازمیر مشران وای یا مثال د ازمیر په منډه کې چې کوم ډاکټران دي هغه دا د یو مرزي چې دا مثال د جنسي اړیکو څخه اکثره چې درامینځ کیږي او دا چې جنسي اړیکو چې مثال د خبرې د اکثره به دا کوپري وادو کې شوی دی خبره اندازې زیات ده نو زما د ډاکټر صاحب ته مو د ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې واقعا نیواز د جنسي اړیکو څخه د مرزي درامینځ کیږي که مثال نورم دا چې دغه
ستا عوامل ست چې دغه مریض رامیت سره واځه محترم اته سه مخکې ډاکټر سه په دې په تفصیل خبري وکړي ویبل چې یوازې جنسي اړیکې نه دي بلکې نور عوامل هم شته. د وینې لالارې د یو چا مثال ورکو چې په عربي هیوادونو کې وینه له بل چا اخیستې وه او هغه سړی په ایډس ویروسو باندې دی ایچ آی وی اخته و، هغه ده ته دا مرض انتقال شوی دی. یعنی ډېر نور عوامل هم لري، یو یې هم همدا دی. او خیر، او زموږ وطن ته چې اکثره راغلي دي ډاکټر صاحب په وینا له عربي هیوادونو خلکو دا ناروغي راوړې ده، دا ویروس. یو بل اوریدونکی شته، تاسې هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوي صاحب. بله،
زما نوم جمعه گل خوشخوی ده، پا ملی رادیو تی پا خوانه کارمند.
بله خوشخوی صاحب، طولمو پیشنی، پا خیر راخلی، میره بانی.
تشکر ساش موضوع نل چشه ده صاحب، رادیو نل رم
پا موضوع. خوشخوی صاحب، پا ایرز باندی خبری کوی، چای وی ایرز، ننی ورز ده.
صاحب، داکتر صاحبانو چه خوزما پخته نداده، چی ایرز ده چشه چخه پیدا کیگی؟ ما دومره اوریدلی چې دا د ډیرو ناورو کارو څخه پیدا کیږي، خو پوره تفصیل باندې زه هم نه پوهیږم. که ما او اوریدونکو ته په دغه باره کې معلومات راکړي، دا به ستاسو لطف او مرحمت وي. ډیره درناوی،
سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه کور ودان خوشخوی صاحب. ډاکټر صاحب، که څم تاسو په دې اړه خبرې کړې دي، خو دا رادیو پرلپسې خوم خلک نه اوري، کله یو څوک په پایل کې واوري، ځینې په پای کې واوري. نو شاده چې واري بیا هم ورته ووایست چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي. د خوشخوی صاحب وایي چې له ډیرو ناوړو کارونو له کمو هم پیدا کیږي، که څنګه؟ مهرباني.
اتمی نه ده چې د ډیرو ناوړو کارونو نه، یو ځل غیر محفوظ جنسي مقاربت د چا سره چې چای وی لري، ممکن یو ځل هم دغه سبب شي. په افغانستان کې ډیر ستر لامل د نور په څنګ کې د زرقي مخدراتو استعمال، د زرقي لارې نه چې زیاتره کسان د بدبختانه زمونږ ګاونډ ایران نه راغلي دي، نو ډېر خطر د ایچ آی وی پیښې په هرات ولایت او د ایران سرحد سره ډېر زیات دي. نو یوازې د دغه جنسي اړیکې نه دي، دا د ګډ د ستنو د ګډ استعمال هم در کېږي. یعنی هر طریقه چې وینه د بدن بل کس وینې ته داخل شي، هغه که مریضي ورکړل شي، هغه که معتادي د بل ستنه استعمال کړي، هغه که طبي وسایل په دغه باندې ککړي، د مور نه ماشوم ته د مخکې موی چې د مور نه ماشوم ته د دغه په وخت کې، د حمل په وخت کې، د زیږیدلو په وخت کې، د شیدو ورکولو په وخت کې، د پرانشته ده چې دغه ناروغي انتقال شي. یوازې د جنسي اړیکې د دې لامل نه دی، او دا هر چا ته مخکې دغه فکر مونږ کوو چې مونږ مسلمانان یو، شکر الحمدلله مونږ ته نه انتقالیږي. حالانکه دغه غیر محفوظ اړیکې که څوک ولري، جنسي اړیکې که څوک ولري، زرقي مخدرات په ګډه سره د استعمال کې، هغه وسایل ستنې یا نور توکي یا دغه چی هغه چېر توکي هغه ته رسیږي، نو د انتقال طریقې مختلفې دي، یوازې جنسي دغه نه دي، جنسی اړیکې نه دي. دا خبره باید ټول اوریدونکو ته واسي.
دا دا نخې دي، نو کله چې دا نخې په ځان کې ولیدي، معاینه دي وکړي. ما زما پوښتنه غوښتنه دا وه چې مل د نښو په باره کې قسم تاسې خبرې وکړي، یو ځل بیا هم لنډې ورته ووایست چې کوم خلکو چې نه یې اورېدلي چې وایې ورې، که مو دا نښې په ځان کې ولیدې معاینه وکړي.
د ایچ آی وی په شروع کې کوم خاصې نښې نه لري، کله چې بدن ته داخلیږي دا یوازې د وادي ریزش په شکل باندې، ټوخی، تبه، ځاندردي، ستوني درد، د لافایو د پرستو په شکل باندې چې دا ډېر دوام نه کوي، وروسته د څو هفتونو داخل کیږي. خو بدبختانه دغه ناروغي ممکن څوک، دغه وایرس ممکن څو کاله، تر لسو کالو، دولسو، څوارلسو کالو پورې ما پېښې لیدلې دي چې تر څوارلسو هغه نه ډېر کلونو پورې ایچ آی وی درلوده او ایډز یا د ناروغۍ نښې نښانې پکې نه وي. نو کله چې ایچ آی وی د بدن مقاومت بیخي راټیټ کړي یا د منځه یوسي، نو هغه وخت دا ناروغي د ایچ آی وی په ایډز بدلېږي، یعنې د ایډز ناروغي منځ ته راوړي، چې دغه وخت کې دا کېږي، د بدن د بدن وزن دفتن ډیر زیات کمیږي، نور ناروغي په مقابل کې د مقاومت نشي کولای، په خولي کې په د فنګل انفیکشن نه راځي چې وي سپین پوخی نیول هغه را پیدا کیږي، د جبې د شونډو وتل دي هغه وایرسین دغه دغه رامنځته کیږي چې ډېر زیات کیږي، بېرته راځي، دغه اسهالات پکې دوامداره ټوخیږي، نور ناروغۍ رامنځته کیږي، کانسرونه مختلف قسمونه د جلدي کانسر رامنځته کیږي، د دغه وژونکي ناروغۍ دي چې ایډز نور ناروغۍ ته زمینه مساعدوي، لکه موږ روغ خلک یو ناروغي کوم غواخ مثلا رزش یا ستو یا بل تکلیف باندې تکوي نسناس باندې تکي کوم منګه کدا واخلو یا د بدن مقاومت په دغه کې د ناروغي د منځ دي، خو هغه څو چې ایډز ولري هغه د مقابله نش کولی او هر ناروغي غوي ته وجن کی یا وجني
او کلند دی وقایې پاره هم وس ډیر لند چې وخت ډیر کم لرو.
بالکل، اما د وقایع ډېر خاص لارې دي، د مرض د انتقال باندې جنسي مقاربت باید محفوظ، جنسي مقاربت دي که ښځه یې ولري باید یا سړی ولري باید کنډم نه استفاده وکړي، دغه د هغې باید اړیکې د مخدره توکي استعمالوي هغه باید محفوظ، یو ځل استعمالوېدونکي مخدره توکي اوس موږ هغه تنظی کول فارغه یي، او بل د
ډیره مننه ډاکټر صاحب همدومره وخت و سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب فرید بزګر و، ډیره زیاته مننه کور ودان چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي راډیو خپرونې اوس 24 ساعته اورېدای شي له موږ سره اوس.